السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا یې هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی، ښځې برخه نه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې. په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې ازادېدونکې پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سپینې مڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک مدیر هیات ویلي چې نهایي موافقې ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي چې په دې خبرو کې به د افغانستان پلاوی د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د غراز د امریکا د خزانه وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګری معاملات کې له بهرنیو اثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. دی وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله په بهرنیو پیسو منوي. د وزارت همدارز ویلي د کابینې د پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانۍ ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لیږلي دي. د دې کمشنري له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 200 تنه اغیزمن کړي دي. د ایران حکومت له طالب پولیس صاحب سره په نښته کې د خپلې وسرتیری په وجل کې دوه خبرګون وخت. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د چهارشنبه پر زوول چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې دی و ایرانی پولیس ساتي د وجلو عاملان ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي. راپورونه وایي د سیشن بی پرز د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایرانی پولیساتو پر دو افغان ماشومانو ډزې وکړې او مرګ ژوبلې واړوله. ایران د خپل وژل شوي پولیساتو نوم محمد سیاد خودلی دی. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره 144 خسیران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماری پول د آزوف سټایل فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل پایله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو په لوی غونډه کې بچنن په کابل کې جوړیږي د افغانستان پر مهمو مسایلو خبري وشي، خو خلک بیا د دې غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي د ملي بیرغ مسله واضح کړي،
بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي، دا مشکل زر تر زره حل شي.
دغه غونډه په اړه مو دی و خزینه فعال نظر هم اخیسته
پدې کې نور اقشار هم په نظر کې نه د نیولې او د خزو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده.
The situation is very difficult but I think
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغه ستر بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی.
او په یو راپور کې به د نورستان د مدني او بود چینو یا د تودو چینو په اړه واوري چې یو وخت ډیر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغۍ د علاج لپاره ورتلل او پکې لامبلې.
اول چې نن ووینو ته به فکر کوي جوش او بوته نن واتم ټول دا سچې واخه ده دا به ټول ټول کېدلې او داسې نه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی موضوع ته. کابل بنن د ویلوی غونډیا جرګي انکوربوي د طالبانو د حکومت د چارواکو په بلنه د آلمانو او قومي مخورو د غلوی غونډه د کابل د پولیټکنیک په هنتون د لوی خیمه په جرګه کې جوړش د لوی د لوی جرګې وبخې په خیمه کې جوړش د دوی په وینا د ملي والی پر مسلو بغړون وال خبري وکړي. په دې غونډه کې چې لای هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی خزي برخنه لري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی پرون ملي تلویزیون ته وویل په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي ځکه چې د په وینا نارینه هم د ښځو اولادونه دي. که څه هم منتقدانو ویلي چې غونډې ته له هرې ولسوالۍ دوه طالب ملایان او یو داسې مخور بلل شوی چې د طالبانو خواخوږي دي، خو ملا عبدالسلام حنیفي وایي چې د بیلابیلو نظرونو بیل بیل خلک په دې غونډه کې ګډون کوي او دا به په افغانستان کې د ثبات او د ملي یووالي لور ته یو مثبت ګام وي. د طالبانو یو سرچینې فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې پر رژیم باندې انتقاد ته به اجازه ورکړل شي او د نجونو د زده کړو په څیر مسایلو به بحث وشي چې د دې ډلې نظریات سره ویشلې دي. د طالبانو منبع چې د فرانس پرس سره یې خبري کړې دي ویلي چې دا غونډه به د طالبانو د حکومت د کړنو په هکله د علماو نظر واخلي. د سرچینې پر اساس د غونډې ګډون کوونکو ته به اجازه ورکړي چې د اسلامي امارت نیمګړتیا په ګوته کړي او حتی شکایت وکړي. یو شمېر مدني ټولنو او فعالانو ویلي هغه غونډه به چې ښځې پکې استازیتوب ونه لري مشروعیت ونه لري. دې ته په کتو چې طالبانو د غونډې دقیقه اجنډا نه ده اعلان کړې، د هغې د هدف په اړه راز راز شکونه څرګندېږي. ځینې وایي د دې غونډې هدف دا دی چې طالبان خپلې ځینې اختلافي مسلې لکه شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانستلو چې لري په دې غونډه کې حل کړي. خو د افغانستان خلک بیا د دې غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په کابل کې د جوړېدونکو لوی غونډې له ګډونوالو څخه د بی لوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. خو د غونډې ته بلل شوی یو شمېر کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دې غونډه کې د خلکو له غوښتنو سره سم پریکړې وکړي. نور حال په دې رپورټ کې
د عالمانو دغه جرګه چې لا هم څرګند نه ده کومې پریکړې به وکړي، خو ډیری افغانان د دغه جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هغه جرګه ده چې تمه ورڅخه کېدای سي. عبدالباري نعیمي د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی.
د پکتیکاوالو لسونو غوښتنه له ترسره کېدونکې جرګې نه ده چې هلته تللي علماي کرام او مشران د ولس رښتینی استازیتوب وکړي او په عین وخت کې د ولس هغه غوښتنې چې لري په رښتینی معنا وړاندې کړي او له حکومت مهیله ده چې هغوی ته مثبت ځواب ووایي او د هغوی پر وړاندې کې یو میکانیزم جوړ کړي او په هغه اساس دولت مخته بوسي.
هارون امینی بیا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. دای د جرګې له ګډونوالو د طالبانو په حکومت کې د ټولو قشرونو، قومونو، فکرونو او شذو د ګډون د پریکړې پر ټینګار غوښتنه کوي. دای له قومونو، قشرونو، فکرونو او شذو څخه پرته د حکومت جوړښت نیمګړی او بیګټی بولی.
کچره په یو حکومت کې ټولو قشرونو خلک وي، دار قوم نه وي، دا حکومت همیشه په اداره وي. او کچره دیو قوم څخه وي دا بل قوم تقابل ورنه ده او دا په اداره نشي پات کېدله.
د میدان وردګ ولایت وسیدونکو نسیم سبب یاوایي د جرګې پریکړې د ملي او تعلیمي وي. نوموړی د جرګې له ګډونوالو د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د ډیری چارواکو بیرته هیواد ته پراغوښتلو او د هغوی له تجربو څخه د ګټې اخیستلو د پریکړې غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي او همدغسې د ملي بیرغ مسله واضح کا، د هغې لپاره باید کار وشي او ټوله کې پخوانی ولسمشر راوغوښتل شي او د هغې دغه د مشورونه د هغې د تجربو نه ګټه واخیستل شي.
د میدان وردګو ولایت یو بل ځوان همایون بهادوري بیا د داسې جرګې د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښت راټیټ نه کړي او هغه پریکړې وکړي چې دولت په خیر وي.
دغه د پاره باید پریکړې وشي لکه د تیر نظام خلک دي، د جمهوریت نظام دغه پاره باید داسې پریکړه وشي چې له دې وروسته باید نه وځورول شي که رښتیا هغه کادرونه وي هغې ته باید ځای ورکړل شي په دې نظام کې تر څو د ولس په ګټه کار ترې واخیستل. همدارنګه د نورو ارزښتونو په اړه هم باید هغه ښکاره پرېکړې وشي، لکه هغه ملي بیرغ دی، درې رنګه بیرغ و.
ښځې چې په اوسني افغانستان کې تر بل هر چا زیاتې له خپلو حقونو څخه بې برخې سوي، نو هغه هم د دغې جرګې له ګډونوالو څخه ښځو ته د حقونو د ورکولو او ژغ پورته کولو د پرېکړې غوښتنه کوي. سمیرا صدیقي په غزني کې یوه فعاله میرمن ده. د دې غوښتنه ده چې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار د ټینګار وسي.
کله چې مشران کینی او لوی جرګه جوړیږي او هغلته تصمیمونه نیودل کیږي، بالخصوص د ښځو د انجینو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. دا مشکل در تر زره حل سي او جنکۍ لاړ سي خپل مکتب ته، بېرته خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
خو جرګې ته بلل سوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پرېکړې وکړي. رحیم الله د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه دغه جرګې ته بلل سوی دی. نوموړی وایي موږ تر تللو وړاندې په خپله ولسوالۍ کې له خلکو سره لیدلې، د هغې غوښتنې مو اورېدلې او بیا به دغه غوښتنې په جرګه کې وړاندې او څېړل کېږي.
خبره شریکه کړی ده، وای هغه کوم مطالبه غوښتنې هغه له ځان سره راوړي دي.
دغه جرګه د افغانستان له لویو او دودیزو جرګو څخه ګڼل کیږي، خو ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په تاریخ کې وخت په وخت حکومتونو او پاچاهانو د خپلو حکومتونو او نظامونو د بقا او ګټې په خاطر غټې غونډې او جرګې رابللې دي.
په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د دینی عالمانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د لویې جرګې په خیمه کې دایریږي او بې له دې چې کومه ښځه پکې برخه ولري، شاوخوا 3000 ملایان او دغه راز طالب پلوي قومي مشران پکې ګډون کوي. د ولسي جرګې پخوانی استازی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخې له دې جرګې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو د حکومت مشر ویان زبی الله مجاهد وای چې دا غونډه د علما په غوښتنه باندې دا جوړه شوې ده او د خپل له مشرتابه نه غوښتي دي چې باید یو غونډه وکړي. او موږ په اجنډا موږ ته معلومه نه ده او موږ باندې ورته دکتې کوي هم نه ده د خپل تصمیم ده چې دا غونډه را بللې سي دوی څه غواړي او موږ دوی مشورو ته غوږ نیسو. ډېره جالبه ده چې که علما غوښتنه کړې خو حتماً علما به له کوم موضوعاتو نه یا له کوم اړخه به ډېر نګرانه وي، اندېښنه به لري، غواړي چې په دې باندې بحث وکړي او بدون د اجنډا نه دوی کولای شي چې غونډه جوړه کړي. دا یو موضوع دوم داسې بین قومي مشران یا مخور کسان ولدي تر غوښتل شوی دي. آیا په افغانستان کې صرف قومي مشران د دې حق لري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي چې په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولي او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
تاسو څه فکر کوئ چې په دې غونډه کې باید په کومو موضوعاتو خبرې وشي؟
فکر کوم چې نو د دومره لوی غونډه را غوښتل خو دا ډېره مهمه فرصت و چې دوی باید هغه ټول ستونزې چې اوس ولس ورسره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې باید هغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریزی نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې بحث شوه، وای زکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمنه چلیږي او دنیا هم له فیلی وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره ګټه اخیستل شوه. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، روڼانده مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
کردکوی چې طالبان به په دې غونډه کې د ښځو ستونزو ته هم توجه وکړي، لکه د ښوونځیو د بندیدو مسالې ته.
د ښځو نشتون یو لوی نقصه ده. زه فکر کوم چې نن 50% د افغانستان نفوس چې میرمن دي له ستونزو سره مخامخ دي. میرمن چې د کور مشرتابه په غاړه ده نن نشي کولی چې خپل بچو ته نفقه پیدا کړي، لکه کار ورڅخه اخیستل شوی دی، په تګ راتګ باندې بندیزونه لګول شوي دي، حتی د حجاب په نوم باندې نقاب ورباندې تحمیل شوی دی. زه فکر کوم چې د افغاني ټولنه کې د ښځو حذف ول دا یو لوی نقصه ده. دا نشری توجیه لري، نه انساني او نه افغاني، او هیڅ نارینه یا هیڅ د علما او شورا د دې حق نه لري چې د ښځو په سرنوشت باندې د رقم لوبي وکي یا دوی لپاره خودسرانه تصمیم ونیسي. اسلام پوره حق ورکړی ښځو ته، او دا حق دوی په هر نوم سه دوی توجیه کوي. حسفوي زه فکر کوم دا دوی خپل تنگ نظری او سخت دریزی نشي کولای سي د تشریعي او اسلامي توجیه ورکړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړو خیل، چې په انکابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو د نننۍ غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو. د غرض وړاندې په خبرونه کې به ستاسو پیغامونه هم په دې اړه درته خبرو کړو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنۍ وضعیت خورا ستونزمن بولی، او د هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداري ورکوي. د فلیپو ګراندې په باور وروستۍ زلزلې د افغانستان د خلکو کړاوونه لا زیات کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندي د افغانستان اوسنۍ وضعیت ستونزمن وباله. شغلی ګراندي له آزادی اروپا آزادی رادیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل:
The situation is very difficult, but I think that the
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی. ستونزه دا ده چې طالبان باید خپلې پالیسۍ په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو په اړه بدلې کړي، خو مهمه دا ده چې له طالبانو سره دیالوګ ته دوام ورکړي او له دې لاس مه اخلي. کنی هلته به یو ستر بشري بحران اروپا ته د کډوالو سیل مات کړي، په دې کې شک نشته.
اډیشنل مایګریشن ټوورډز یورپ، دیر از نو داوټ اباوت دات.
دا به د سل کې د چی د مرستندوی مؤسسو په وینا وروستۍ زلزله به په ځنګړي ډول په پکتیکا او خوست کې اوسنۍ بحران لا پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکړل چې په زلزله ځپل یو سیمو کې سلګونه تنه په سخت نس ناست یخته شوي، او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي. د درملو کموالی، د تشناب او اوبو نشتوالی د ساري ناروغیو خبرېدو ته لاره اوره کړې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په زلزله ځپل یو سیمو کې د اوبا یا کولرا د خبرېدو بیرسته. کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د اوبو او غذایي موادو لاري له یو انسان څخه بل ته خبرېږي چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا او استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه لمنځه وړل سوي، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته.
جرمنی وای 2009 افغانان هم منی دی. جرمنی حکومت د تیر کال د اګوست 15 وروسته پریکړه وکړه چې تر 30,000 ډیر افغان کډوالو منی، خو د هیواد کین اړخي ګون پر حکومت نیوکه کړي چې د افغانانو د استلو بهیره ورو کړی دی. تفصیل له اسمت سروانه.
د جرمنی حکومت وای لا هم 2000 افغانان جرمنی ته د لیشتیدو انتظار باسي. دا د هغو افغانانو چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جرمنی ته پناه وړې په درو کې نشته یو برخه ده. د ای پی ډی خبري اژانس تر راپور له مخې د جرمنی حکومت د افغانانو د لیشتولو په باب د کین ارخي ګوند پښتنې په جواب کې ویلي چې د روان جون تر لسمی پورې 1,340 افغانان لا هم په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې جرمنی ته ولیشتول شي. د جرمنی حکومت وای چې د تیر کال له اگست څخه تر اوسه پورې خپل هیواد ته د 30,235 افغانانو له لیشتولو سره موافقه کړې ده. په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ وو او بیا یې د کورنۍ نږدې غړي په جرمنی کې میشتو، خو اکثریت هغه افغانان دي چې د کورنۍ یو غړی وي په پخوانی حکومت یا د جرمنی په مؤسسو کې کار کړی دی. د راپور لمخې تر اوسه پورې جرمنی ته 1309 افغانان لیږدول شوي دي. د هغوی په منځ کې 3600 هغه افغانان دي چې د جرمنی له پوځ یا د جرمنی له مؤسسو سره کار کړی دی. د دې ډول افغانانو شمیر د هغو د کورنیو له غړیو سره 14800 تنو ته رسیږي. 1300 نور مدني فعالان در رسنیو کارکونکي کلتوري او اکاډمیک شخصیتونه دي چې باور کې د ژوند په ځانګړي ډول له خطر سره مخامخ دي. د جرمني حکومت وایي چې د دغو کسانو د کورنیو ټول غړي هم جرمني ته بيولي دي. په همدې حال کې کرن ارخي ګون انتقاد کړی چې د افغانانو د استلو پروسه تر پخوا پڅه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې په یو راپور کې بده نورستان د مدني او بود ته دوچنو پاړه واوري چې وخت ډیر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغي د علاج لپاره ورتللو او پکې لامبلي خو تر دې مخکې که هم طالبانو اجازه نه ورکړي چې شپږم ټولګي پورته نجونې خونځي او تلاړي شي. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په شخصي هڅو د یو شمیر نجونو لپاره د زده کړو زمينه برابره شوې ده. یوه هم داسې هڅه د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د جهان زیب ځلان لخوا شوې. هغه ځوان چې په خپل شخصي لګښت یې لږ تر لږه 50 نجونو ته د دینی او عصري علومو د زده کړو زمینه برابره کړې ده. ښاغلی ځلان وایي هدف یې دا دی چې په ټولنه کې د بې سوادۍ کچه راټیټه شي.
د هلکانو لپاره نارینه استاد لرو او د نجونو لپاره خزینه استادان لرو.
د هغه ځوان غږ د چې په خپل شخصي منډو ترړوي د لزګون انجنونو هلکانو لپاره د زده کړو زمينه برابره کړې ده. د جهانزیب ځلان وړیا خونیز مرکز د جلال آباد په شپږم ناحیه کې فعال دی او لو ترنو لسکلن انجنونو هلکان پکې دینی او عصري علوم زده کوي. په دې خونیز مرکز کې سهار او ماسپخین په بیا لابل وختونو کې زده کوونکي راټولېږي او خون کې په جلا جلا برخو کې ورته تدریس کوي. جهانزیب ځلان دوی ننجونو لپاره خزینه خون کې تدریس کوي او هڅه یې دا ده چې د زده کوونکي ډیر څه زده کړي.
هدف مو یوازې دغه دی هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له غربت د وجي خپل تعلیم ته شاکړي دا او د وس د نه لرلو په مقابل کې دوی نشي کولای چې خپل تعلیم وکړي. موږ غواړو چې دغه ماشومان نو ته باید د تعلیم زمينه مساعده کو.
دی وړیا خونیز مرکز ته غنجونی هم راځي چې طالبانو پرې د خونځو دروازې تړلې دي. جهانزیب ځلان وایي واړی په افتخاري ډول د لا زیاتو ماشومان لپاره امکانات برابر کړي خو په دې برخه کې د مرستندوی بنسټونو لاسنیوي ته اړتیا لري. څو د یادو زده کوونکو لپاره د تدریسي موادو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. له دې وړاندې د افغانستان په شمیر نورو ولایتونو کې هم په شخصي هڅو د زده کوونکو لپاره د علم دروازې پرانستل شوې. د هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او له لسو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم د پرانستو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو طالبان په پراخه کچه تر پوښتنې لاندې راوستي او دا کاری د علم ضد پلان بلل شوی. خو طالبانو دا د خپل مشر پرېکړه بللې وایي په دې اړه یوه تګلاره جوړیږي. هغه تګلاره چې د لسو میاشتو له تیرېدو وروسته هم جوړه شوې نه ده. لویه نیوه کړه ده چې طالبان د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره په یوه یا هم دوه ورځو کې پرېکړه کوي. خو د افغانانو د راتلونکي په اړه یې برخلیک ټاکونکې موضوع په لوی لاس ځنډولې ده. د بیلګې په توګه طالبانو د پنجشنبې په ورځ د دیني عالمانو لویه غونډه رابللې څو د افغانستان په اړه یو شمېر مهمې پرېکړې وکړي. هغه غونډه چې لوړاندې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې طالبانو خپل پلویان ورغوښتي څو د دوی د کورني مشروعیت سره مرسته وکړي. خو د ښوونځیو په اړه پرېکړه لا هم داسې پاتې ده.
ازادي راډیو اوري د نورستان مدني اوبو تودې چینې یو وخت ډېرې مشهورې وي او د افغانستان له مختلفو سیمو خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغۍ د علاج لپاره ورتلل. خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د مدني اوبو تودو چینو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. یوه همداسې چینه هم د برګ مټال توده چینه یا ګرمې چشمه ده چې د مرکز له شاوخوا 1 کیلومتره شمال لور ته د نورستان شمال لور ته د بدخشان پولې ته څیرمه غرونو په منځ کې پرته ده.
د نورستان تودی چینی یا گرم چشمی سوړ برخلیک د نورستان برګی مټال کې تودی چینی یا گرم چشمی ته په خوا ډیر سیلانیان ورتل خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشتون لامل د غچینی ته د خلکو ورتک کم شوه دی یا د چینا د برګی مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 2 کیلومتر لری د دنګ غرونو په منځ او د خړ په یواړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بره راخوټ کیږي یو ځمکه یو هوا او یو غر خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخي وبو بهيږي ساينس پوهان وای تودی چینی هغه زینو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غرزون کې یا تشپشانونه شتون ولري او یا هم د لارې پوګدو کې وبو داسې منرالونو سره لګيږي چې د حرارت سبب کیږي ځای وسیدونکو په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټه وردی ل یاد چینی یوازې د وړي په څلور میشتو کې وبو بهيږي د برګمټال قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانه خپل یاد چینی ته ورغله او ډنډ کې خوش شبه خو په خبره چې او به ډېر ګرم وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود
اول چې نه وزینو ته به فکر کوي جوش وبو ته نه وتم ټول دا څه چې وخت دی دا به ټول ته کېدلې خو داسې نه ده زه خپل نه وتم تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلې وو ما طاقت ونه کړ بیرته زه راووتم
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې لټاکلي وخت تیرولو وروسته له اوبو بهر شي نو د لارښود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي
دنه چې راوستو په دې باندې یو غټ کمپله چې سرم پټه دا ټول ځان هم پټه داسې یو رقم دا رق راوځي د دې بدن نه فقط وایي چې دا ټول اوبه جذب شوی او بیرته راووت دویم ځل دپاره بیا نه باسي دریم ځل دپاره بیا داسې نه باسي راوباسي هلته یو ځای جوړ شوی ده دا به پریس کوي ګرم کالي به اغوندي 15 ورځو پورې واسونو باندې وړي په لرګي او تړي وړي هلته څلور پنځه نفر څو ورځې وروسته چې پښتون وي کې خلک وایي جوړ شوی
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینی ته پر غزیدل لار او شاوخوا سیمو کې د ډیر یخنۍ لامل د نختر او نورې ونې نه کیږي خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمی ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړې دي دوی له حکومت غواړي چې تودی چینی ته د سړک جوړولو ترڅنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تیرولو اسانتیاوي برابرې کړي د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودی چینی په څیر ډیر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد قیصر و غیره مرزونه والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتي شفایب کېدل د ورستیو جنگونو د دغه ساحي تاریخي قدامت ته لوی زیان رسول مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو
د نورستان په غنو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سندونو او ابشارونو ترڅنګ د منډول او سوسوم حوزونو په سیر نور زیات زیونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي همدې خپلاګانو ته په کتو خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیا نه دی برابرې شوی
او اوس بس تاسو ته پیغامونه واورو چې په کابل کې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړی دی
په کابل کې تش په نامو د علماو غونډه جوړیږي ترڅو په غونډه کې د افغانستان برخلیک معلوم شي زما پاند په غسیمه کې چې زه موجود یم د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي مدني فعالان د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک د غونډې ته ورغلي دي یا ورځي
په دغه شهر مې کابل نه زه دا وایلی شم چې په دې لویه جرګه کې ټول نارینګان او مولا صاحبان دي ټول د طالبانو پلویان آلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري متاسفانه کومې بیا د بی عدالتي شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري د ما په نظر طالبان په دې حق لا ښځه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي
السلام علیکم ز اظهار الحق حقیر د کونړ ولایت اوسیدونکو يم زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او سره ټول نظامی پرسنل د وطن تر وغواړي
نو ان شاء الله مو خو افغانان بډې رہے او پډی امید باندې یو نو بډیر خیر مونږ افغانانو تر استرای شي پدی باندې مونږ ملت او دولت په واټن منځ کې ختم شي او بازی د ملت چې کومه خبرې دی هغه وختنی دی هغه به مونږ شي نو نور به هم افغانستان په ترقی باندې زی او ان شاء الله دا به مونږ افغانانو ته ډیره خلاص راوړنه وي او دعا به دا کوي چې الله پاک دې دغه جرګه ته ټول ملت لپاره خیر او د برکت سبب وګرځي چې
السلام علیکم زرا زدی ریڈیو ویدن کا کتون سلام نوای زدا وای مشی کابل کما غون د دنیا رمان خاص خر جوړی زیا دا تن سنگی په ورځ دا دری ورځ په دوام کې دا ایس چات په ګټه نه دا وای طالبان ګټه دي چاته ګټه نه رسې ضرور نه ما خدا نظر
دا و د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې سهارت نیمه بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مهیروي د خزو لپاره او د غرض اساسي بشري حقوقو خو یو ځل بیا پام وکړي مهمو خبرونو ته. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابلل شوې چې دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا هم د ښه اجنډا او هدف معلوم نه دی خځې برخه نه لري. دا غونډه چې د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي شاوخوا 3000 تنه پکې ګډون کوي او د طالبانو د چارواکو په وینا درې ورځې به دوام وکړي. په پام کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادیدونکي پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي خو د افغانستان د مرکزي بانک د مدیر هیات یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسیدل به یو څه وخت ونیسي. په دوحه کې امریکایي لوري سره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې خبرو کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست هم ګډون لري د بشري حقوقو او د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو پر ګډون پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې هیڅ دغه ښکېلتیا باید داسې ونه انګیرل شي چې هغه طالبانو یا حکومت مشروعیت ورکول کېږي، بلکې واقعي وضعیت دې تقاضا کوي چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو په خاطر دغه بحثونه له طالبانو سره مخته یوسو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دیننه په هر ډول سوداګری معاملات کې بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. د وزارت په یو خبر پانه کې ویل چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کورم ځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معاملات په بهرنیو پیسو منع ده. د وزارت همدارز ویل چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قمندانانو ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لیږلي دي. د دې کمشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرسته د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 2000 تنه اغیزمن کړي دي. د متحده عربی اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد بن راشد المکتوم په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د بشری مرستو د ژر رسیدو لپاره د الوتنو د اسانتیا امر وکړ. د متحده عربی اماراتو د خلیج ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د دوبی واکمن دا حکم د روغتیا د نړیوال سازمان او نړیوال ټولنې له غوښتنې وروسته وکړ. د روانې اونۍ د سیشن بی پورز له دوبی څخه په یوه الوتنه کې 40.5 ټنه درمل او طبي وسایل کابل ته یوړل شول. د ایران حکومت له طالب له ساتو سره په نښته کې د خپل یو سرتیری په وژل کې دوه غبرګون خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون وویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یو ایراني پوله ساتي د وژلو عاملان ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي. راپورونه وایي د سیشن بی پورز د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایراني پوله ساتو
پر دو افغان ماشومان ډز وکړ او مرګ ژوبلې واړوله. ایران د خپل وجل شوی پولیس ساتنو محمد سیاد خودلې ده. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره یو سل څلور څلوېښت خاسران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماریپول د فولادو د فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره د طالبانو له دوامځلي واکمنې دوره په دې خالش پګم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې بند دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر 12مه پورې خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیره 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم دا خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجنونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمن کړي.
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دادی خون که آزیتان نژند غږ و چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ کې له 12 ټولګي څخه د پورته صنفونو انجنونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده. مخکې تر دې چې د خون که آزیتا د ښوونیز کورس په اړه معلومات وړاندې کړو، دغو میرمنو لال څخه ځان خبرو چې زده کړې نه دي کړې. ماګول لام داسې میرمنو څخه ده، وایي دا چې د مسافر خاوند لیک نه شوی لوستی ډیره سخته به ورته تمامېده.
دمون په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه برا لیکل کېدل، نو هغه خط به مجبور یا ورور ته وړه خوند خپل ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته مونږ به واورېدل، نو مونږ بل چې کاشکې خو دې مونږ ایزده وای چې خپل هم لستلی خپل هم لیکل. زما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط برا لیکه ډېر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهم نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي د یو بل په مرسته یو څه زده کوي.
کولی سم یو څه لیکل لوستل، خو نور خو داسې ساتیری چې نشته، خو لږ فکر هم بل شي. بس د خپله خارخوندو سره خبرې کوو، یو سل رقمه خبرو نه خبرېږو، اګه کېږو، بس نو خپل هم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او هوښیاریږو. بعضې که نه کور کې چې سړی وي چې شي نه به خبر شي که نه، بعضې څوک چې درس وایي علاقه ورسره لري، هغه تر چې څو ژوند وي علاقه لري که نه چې باید ووایم.
22 کلنه نرګس د 12 ټولګي هغه زده کوونکي ده چې له لومړي صنف څخه یې د ډاکټرۍ هیله په زړه کې وه. نوموړې وایي چې اوس هم د طبابت له لارې خپل هیواد او خلکو ته د خدمت ارمان لري، نو ځکه یې قلم او کاغذ نه دی ایښی. ښوونکې آزیتا نژند ته ورځي چې په لیک لوست کې مرسته ورسره وکړي.
زه د ښوونځي 12مه شاګرد وم، کله چې زه لاړم ښوونځي د موږ ښوونځي بسته وم، زه ډېره ناراحته شوم. بېرته راغلم کور ته چې د موږ ډېره ښوونځي والی بسته شوې ده، زه ډېره بیماره شوم، سخته او ډېره مې لاسه ورکړه. لږ خبره شوم چې هلته کورس جوړ شوی ده، دی هم درس ورکوي. ته راغلم ځان مې شامل کړې، په کې درس مې ویلو. اوس د استاد آزیتا نه ډېره مننه کوم، د استاد هم د خور یم چې ډېره ښه استاد دی. موږ ته یې بېرته ریاد دوباره وکړه چې تاسو کولی شئ درس ووایي، او زما خدان دل د مار اسلامانه چې د موږ هیواد جوړ شي، موږ سخته نیاز لرو. ما نور چې ډیر نه خوښته ده، خپل مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شمه چې خپل وطن ته هیواد ته خدمت کوم دی تاریخ نه.
لغه وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو، یو شمیر میرمنې په دیاڅه کې شوې چې لیویلارې نه لیویلارې څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. ښوونکي آزیتا نژند چې د خپل خور په مټي ښوونیز کورس پرانیستی لامداسي خدو څخه ده. دا چې ښوونکي آزیتا څنګه په دې وتوانېدل چې د لیک لوست ور پرانیزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللي، او انجنونو ته د زده کړې له لارې څخه خنډونه څه ډول لري کړي دي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې ځوابوي. په پیل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا انجنونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده.
تقریبا
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما ای آموزشگاه برای دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم و
کابودری میشتی که گیچ موږ د خوانیز مرکز دی غونجونو پر مخ پرنيسته دی چې لشبګم ټولګي سپورت سنفونو کې به او ست طالبانو په دویم ځلی واکمنې تو سره په کور نست دي په خپل خپلوانو او چارچاپی را گاونډیانو کې مې چې د خوانځي جنکی ناهیلی او پریشان لیدلې چې خوانځي ته نشوي تلای نو دا فکر به را سره پیدا شو چې راځه خوانیز مرکز پرنيسه دې ته پته مشوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي خدا کار ونه شو ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې لګوم ټولګي څخه پورته انجنونو ته درس شروع کړو تر هغه وخته چې خوانځي بند وي موږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو انجنونه درس زده کړي او بیا خوانځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي
دخترها درس خدا فرا بگیرن و دوباره انګیزه رفتن به مکتب د اینا ایجاد شوه
تاسو کوم مضمونونه درس ورکوي؟
تایمای متفاوت داریم دو تایم
بیلابیل تایمونه لرو په یو تایم کې ریاضی، کیمیا، فیزیک، مثلثات تدریسو او په بل کې پښتو، دری، انګلیسی او دیتا ورته نور کتابونه دي په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې نجونې درس وایي موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو د هغو له مخې نوټ ورکوو قلم او کاغذ په خپله زده کوونکي د ځان لپاره اخلي د موږ لخوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي
فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه
د تاسو د کورس په پرانستلو سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق سوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غادی دی کورس لپرانیستل و سرسام چی موگ لطو نور انجون و سرهم اڑی کونی ولا هاگوی دی کابل خار پا بیلا بیلو برخو که دی موگ پچیر انجونو تا زدک را برکوی دوی تای کورسو نپرانیستی دی زدی تاسو دخ پراونی للارس خا پا طولو غو باسواده خزو غک کوم چی نورو تا دی زدک زمینه ورطا برابره ده دوی دی خپل امکانات نسبه مبی دی افغانستان بیوست انجونو تا دی درس ورکری تر څو موږ انجنونو ته چې خوانځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي یو وړکای خدمت کړی وي
تر خانمایي کې اصلا په شش بالا نه میتونن به مکتب برن بکنیم
په ورس کې څو ساعته درس ورکوي
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي د اون ټولګي زکونکو ته لږ وخت درس ورکوي خو د لوړ ټولګي انجنونو لیکل واست به ډیر وخت نیسي کوم انجنې چې دلته راځي لدی کورس نه ډېری خوښي دي هیڅ غیر ازري نه کوي دوی وايي په کور کې ډېری زیاتې خوشینه وو لږه ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی خا یو ورځ خوانځي پرانستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي
خو اینا شاید روزی شوه که در مکتب برای ورځې نه پاس شوه و به مکتب روانند
د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځي دروازې بند دي تاسو لدی څخه ویره نه لري چې پښتنه به درنه وسی چوالی د انجنونو ته درس ورکوي
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بخصوص بالای خانم
دا کورس په داسې وخت کې پرانستل شو چې اسلامی امارت په بیلابیل برخو کې په خزو بندیزونه لګولې دي د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو زه هغو انجنونو ته چې له خوانځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي زموږ کورس ته دې راشي وړیا درس ورکوو یا دی هم په خپل سیمه کې د ته ورته کورسونه ولټوي ورده شي خو لیکل واس دي نه پریږدي
بروشان باز می شود و اینا می تانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشالله برسند و هم می رسند
تاسو په یوازی چان انجنون تا در زمینه برابره کرده که کم چوب در سرم رست هم کوی
برسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر مو کمک کنه که
دیم رستو پا برخه که وایم چه تردید اما لمونگ سر هیچ هم رست نده کرده موک خپلا کورت نجدید و کورتی نیبلی دی ام دل تا درس ورکو ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي
دخترها تعدادشان زیات میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن
پوهنیاران شبنم صالحی د انجونو د زده کړې د ارزښت په اړه وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کیږي نو نجونې زده کړې ته پرېږدئ
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل د ټولو بدبختیو دا چې موږ بېسواده اوسو یو کسې بېسواده هغه خپل اعتماد په نفس ډیر زیات ټیټ وي، اقتصادي خودکفایي نه لري، د خبرو جرأت نه لري. موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې. تعلیمي مدیریت کې یو خبره ده، که تاسو یو نارینه باسواده کوئ، تنها یو قسم باسواده کړی، او که تاسو یو ښځه باسواده کوئ، تاسو یو ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انجن او دا انګلند ټول یو ژوند کوي. که موږ دواړه طرفه بي سواده ولر او یو بل درک نکي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. دا شی دا د یو غو بي سوادي لا غزه نه د سینه په سینه د تفکر راغلی ده، او موږ یې وخت ته دا نه دی ویل چې دی کولای شي ځان ته فکر ولري، دی ځان ته حقوق ولري. نو دی فکر کوي چې زه څنګه یم، ګورم دغسې د ماسته ورځې تېرې کړي، باید ګورم دغسې تېرې کړي، هغه زده کړې وکړي پوه شي چې ولا دغه ده زه هم زده کړې کولای. دوی پوهېږي چې نه ولا ګورم انسان او زم انسان یم، او زم ځان ته حقوق لرم، زه کولای شم خبر ولرم، او زه کولای شم خپل خبر ومنم، ګورم باید خپل ځان ته بیل نظر ولري. فکر کوم دا ډېره د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دی، د دې باید چې د تاوتریخوالی حسد راکم.
درن دوستانو، په خبرونه کې موږ اوریدل چې طالبانو له واکمنې دوست خو وروسته دا چې لشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ د خوندزیو دروازې تړل شوې دي، یو شمیر انجنونو زده کوونکو کورنۍ او زده کړو ته مخه کړې ده. د دوی په باور ترغه وخته چې خوندزی د دوی پر مخ خلاصيږي، نو دا ډول زده کړې هم ورته ګټورې دي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان انجنونو او میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 41 601. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
دا ساتي رادیو ترنو ورېدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونی د طبیعت په حق باندې خبرې کوو، دا چې انسان د طبیعت نه څنګه ګټه پورته کوي شي، او په نړیوالو اسنادو قوانینو کې سره غلي دي، همدارنګ په ملي قوانینو کې. په دې بحث کې را سره دی محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مصباح صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق یعنی څه؟
ډېره زیاته مهرباني، مننه. د طبیعي حقوق هغه حق ده چې یو حقوق دي چې په طبیعت استواره اوسي، او تر څنګ انسانان هر زمان او هر مکان کې پرته له کوم تبعیض نه له هغې استفاده وکړي، مګر دا چې د قوانینو یا د موضوع قوانینو پر بنسټ په هغه باندې محدودیتونه وضع شي. پرته له هغې انسان یو طبیعي مخلوق ده، او ټول طبیعت، ټول هر څه د انسانانو لپاره رامنځته شوي دي، نو کولای شي چې له هغه نه استفاده وکړي. لکه حق د ژوند، حق د ژوند یو طبیعي حق ده او له طبیعت سره استواره ده، نو هر انسان کولای شي چې له هغه نه استفاده وکړي. د آزادۍ حق هم همدغسې یو حق ده، آزاده اوسي، انسان آزاده ده، مګر دا چې د قانون پر بنسټ باندې دا حق چې سلب شي، حق د مالکیت، حق د تحصیل، حق مساوات او د دې نور حقوق یا سلسله حقوق چې د منشأ طبیعي ده او د طبیعت سره دوی پر اساس استوار دي او مستفیدی دي.
آیا په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د طبیعت د ګټې اخیستنې د حق په تړاو سره غلي کڅنګ؟
د بشر په تاریخ کې په طبیعت باندې بحث شوی ده، او په مختلفو ادوارو کې دا تعریف شوی دی، او په موضوع قوانینو کې ور باندې بحثونه راغلي. نو طبعا په نړیواله سطحه باندې دې لپاره چې دا حق یو نړیوال حق ده، او انسان چې په هر ګوشه د دنیا کې اوسي د دې حق نه باید استفاده وشي، یو سلسله اسناد چې هغه نړۍ منلي دي، اکثریتو هیوادونو او انځا کړي دي، دغه نه پیروي کوي. لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په دې کې طبیعي اساسي حقوق د انسانانو په نظر کې نیول شوی دی. بیا په اسلامي بشر د حقوقو اسلامي اعلامیه هم در رقم د بشر د حقوقو کمیسون یا د مدني او سیاسي حقوقو کمیسون کنوانسون نړیوالو کنوانسونونه هم په دې کې خپل نقش لري. نو دا موارد په نړیواله سطح باندې په ډېرو زیاتو اسنادو کې ورباندې بحث شوی ده چې زه فکر کوم دلته اوس موږ نشو کولی چې په دا ټولو مواردو مشخصه بحث وکړو، ولې اسناد ډېر دي چې په دې هکله راغلي دي.
کور ودان مسپاسب همدارنګه په ملي قوانینو کې څنګه دې موضوع ته اشاره شوی کنه؟
د افغانستان قوانین هم د نړیوالو قوانینو او د شرعي احکامو نه په الهام سره په دې باندې بحث شوی ده او په همدې استوار دي چې انسان د آزادۍ د حق د نیول چې د طبیعت نه استفاده او وکړي تر ټولو دغه نړیوالو اساسي حقوقو نه چې طبیعي حقوق هم دي. بیا د دې تر څنګه د لپاره چې له دې طبیعت نه ښه استفاده وشي د محیط زیست مسله هم مطرح ده چې یو سلسله قواعد د جزا په کود کې په نظر کې نیول شوي دي چې د هغه پر بنسټ باندې د طبیعت نه د حق نه د ښې استفادې لپاره یو سلسله محدودیتونه په نورو خلکو په نظر کې نیول شوي دي چې البته دا قواعد په نړیواله کچه هم دي چې څوک له دغه حقوقو نه منظمه توګه استفاده وکړي. نو د محیط زیست مسله هم مطرح ده. د محیط زیست نه هدف هم دغه ده چې د طبیعت نه سمه استفاده وشي او طبعا په نړیوالو قوانینو کې د طبیعت نه د استفادې لپاره یو حق افغانانو ته دا ورکړی په ملي سطحه باندې چې هر افغان هرې ګوشې ته د افغانستان سفر کولی شي، هلته کولی شي ژوند وکړي او د هغو مواردو نه چې په عامه توګه اوسي نه دولت حق اوسي نه د خلکو له هغې استفاده وکړي.
اول او په کومو مواردو کې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق نقص کیږي؟
حق که چېرته نقص کیږي هغه بل بحث ده. نو د نقص د حق لپاره مګر دا چې عذر داسې معجه عذر اوسي چې هغه بیا بیرته په قوانینو کې ورته استثنا راغلي وسي د نقص مسله یو بحث ده. ولې محدودیت بیا د دې لپاره چې نظم رامنځته شي او د دغه طبیعي حقوقو نه په مساوي توګه او داسې استفاده تي وشي چې بل چا ته ضرر ونه رسیږي، نو یو سلسله محدودیتونه راغلي دي چې دا محدودیتونه په جرایمو تبدیل شوي دي، هغې ته مجازات ورکړي دي تر څو خلک د هغه نه په استفاده د طبیعي حقوقو نه یا له طبیعت نه په ټوله کې په آرامه توګه او په مساوي توګه او پرته له کوم جنجاله ترې استفاده وکړي.
مس باسب، په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسې دغه حق څنګه ارزوئ؟
ښه، په افغانستان کې متاسفانه لکه څنګه چې په نورو څانګو کې ستونزې دي، نو دا ټولې ستونزې له دغه د انسانانو اساسي حق نه چې د طبیعت نه دغه څه چې په طبیعت کې دي له دې نه د استفادې د حق نه د محرومیت او محدودیت مسله هم مطرح شوې ده. مثلا حق د ژوند چې انسان یو طبیعي مخلوق ده او د طبیعت نه باید برخوردار وشي، ولی په ناحقه توګه د دوی د ژوند له لاسه ورکول دا یو غټه ستونزه ده. د آزادۍ حق چې ځینې افغانان موږ نشي کولی چې مثلا د دې حق نه په هغه رقم سره چې دیا استفاده وکړي، دا موضوع د امنیتي ستونزو له کبله دغه رقم اقتصادي ستونزې سیاسي ستونزې هم د دې عامل شوي دي چې د دې محدودیتونه رامنځته کړي. نو گرچه له تیر نظام نه اوس دا حق تر ډېره حده پورې ښه ده، یعنی محدوده خلک دي چې له دې نه محرومه دي او اکثریت خلک کولی شي چې نن سبا له دې حق د طبیعت نه ښه صحیح استفاده وکړي، هر خواته چکر لاړ شي، په سفر لاړ شي او د طبیعت نه استفاده وکړي، ولی په هر حال بیا هم ستونزه شته ده.
دا چې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق البته نقص نشي، دولت څه باید وکړي؟
ښه، دولتونو ته لازمه ده چې د ښو قواعدو په وضع کولو او د دې قواعدو په منظمه توګه او په مساوي توګه د تطبیق په واسطه باندې د خلکو د عامه پوهاوی په واسطه باندې د دې حق د نقص نه مخنیوي وکړي، او د دې تر څنګه خپل دولت ته لازم ده چې د طبیعي حق یا کوم حقوق چې دي هغه په موضوع قوانینو کې ورته نور هم ځای ورکړي، او تر څو دې ته زمینه مساعده شي چې وګړي له دې نه په منظمه توګه استفاده وکړي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
خو زما په نظر خو دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې طبیعت لپاره ستونزې د طبیعي حقوقونه د طبیعت نه په استفادې لپاره ستونزې چې د حکومتونو لخوا نه حل نشي، نو هغه ته باندې حکومتونو په چارو باندې بدې اغیزې کوي. نو لازمه دا ده چې د حکومتونو لخوا نه طبیعت لپاره د سي زميني را مساعد شي چې د دغه ټولو حقوقونه او د ټولو امتیازاتونه چې په طبيعي توګه خدای تعالی هست کړی دي له دې نه استفاده وشي، ترڅو ټولنه خپل تکامل خواته هغه رقم چې لازم ده لکه نور هیوادونو کې چې زميني مساعد شي دي پرمختللو هیوادونو کې هغه سي په افغانستان کې هم مساعد شي او هرڅه مخ
په حکې دوشي. اډیر مننه کوم کورودان مسپاس. قدرمن اوریدونکو تاسو د عبد سبحان مسپا افغان حقوق په خبري د طبيعت نه د ګټې اخیستنې د حق په تړه اوریدي. نو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاندې کړ تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې سس بوزور کزریګم تاسو ټول په لاس پر مله مومل شه خوشاله اوسئ.
چیدر کور مسترگ میر نار نار ناشی چیدر گور مسترگ میر نار نار ناشی
ساتھ ستا دعا ببو کاش چه دا خپل عمر میں ہم تا تدر کولے شوئے دید میں ددو ستر گو در بخلے شوئے دید میں ددو ستر گو در بخلے شوئے مورے 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 تدا دنیا ہو رما سچے در گور مستر کے میر نار نار ناشی مورے 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 تزما ہر سب خلاص مکئے تزما دے تزما ببو زما دکئے عمر دے دے شاتان دے قربان ٹولا دنیا شی سات چھ در گور مستر کے میرے نام